رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا جا آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا جا آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت اوریدلی سي چې د متحده ایالاتو د کانګریس یو شمیر غړو د جمهور رئیس ټرمپ د حکومتي مقاماتو څخه په افغانستان کې د امریکا د حضور په اړه سختې پوښتنې کړې. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید بختیار شاه تاسو ته وایي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د طالبانو په مرکزونو باندې د افغانستان د هوایي قواو د بمباریو شمار د بهرنۍ قواو په نسبت دوه چنده زیات شوی دی. ایران هم د ترکیې نه وغوښتل چې په سوریه کې د کوردي ملیشو په ضد نظامي عملیات کم او محدود کاندي، او پرون عراقي او شیعه قواو د هغه ملک په شمال ختیځ کې د ایران سرحد ته نږدې د وسلوالو ملیشو په ضد پراخه نظامي عملیات پیل کړي دي. او دا د اوس پوره خبرونه واوري. د طالبانو په مورچو د افغان هوایي قواو د بریدونو شمار د بهرنیو قواو په نسبت دوه چنده زیات شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي قواو قومندان جنرال جیمز وایي چې د تیر کال په نسبت د افغان هوایي قواو ځواکونو وړتیا او ظرفیت لوړ شوی، او په اوس وخت کې افغان هوایي ځواکونه د بهرنیو ځواکونو په پرتله دوه چنده زیات هوایي بریدونه کوي. جنرال جیمز زیاته کړه چې ډیر زر به په طالبانو د بمونو باران وشي چې د لیزر په واسطه خپل هدف ولي. دغه امریکایي جنرال په پینټاګان کې خبرلان ته وویل چې افغان هوایي ځواکونه په اوسط ډول په هر اونۍ کې څلوېښت، او د ناټو ځواکونه بیا یوازې 15 هوایي عملیات کوي. ایران هم د ترکیې نه غواړي چې په سوریه کې د کوردي ملیشو په ضد خپل نظامي عملیات کم او محدود کاندي. د سه شنبه په ورځ د ایران جمهور رئیس حسن روحانی خبر اعلان ته وویل چې موږ هیله لرو چې ترکیه په سوریه کې خپل نظامی عملیات څومره چې زر کېدای شي ختم کړي. تر اوسه پورې د ایران د کردانو د وای پی جی د ملیشو په ضد د ترکیې د نظامی عملیاتو په مقابل کې ایران چپ پاتې شو. د ترکیې قواوې د سوریې د حکومت د یاغي قواو سره یو ځای تقریبا یو هفته مخکې د افرین ښار ته چې د کردانو د وای پی جی ملیشو په کنټرول کې و داخل شولې. انقره د وای پی جی ملیشو ترکستان غنی او وای چې دغه ډله د ترکیې په داخل کې د کوردی یاغي قواو سره هم ارتباط لري. پرون د عراق او د شیعه ملیشو قواو د هغه ملک په شمال ختیځ کې د ایران سرحد ته نږدې د وسلوالو ملیشو په ضد سخت تهاجمي عملیات پیل کړل. د عراق د ګډو قواو د عملیاتو قومندانې وایي چې د دغو نظامی تهاجمي عملیاتو مقصد دا دی چې د داعش د ملیشو پاتې کسان چې غواړي د توس کورماتو په سیمه کې ځانونه بیرته منسجم کاندې ختم کړي. په دغو روان نظامی تهاجمي عملیاتو کې د داعش د افراطي ډلې د ملیشو 50 مرکزونه تباه شوي، او هم عراقي قواو په یو شمېر کلو او د تیلو په 50 تاسیساتو خپل کنټرول ټینګ کړی دی. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. په تایوان کې د سه شنبه دروازې په سخت زلزلې کې د مړو شمار اوس شپږو تنو ته رسیدلی دی. په دغې زلزلې کې دوه ودانیو ته سخت تاوان اوښتې. دغې زلزلې چې اندازه د ریختر په حساب 6.4 درجې وه، د تایوان یوه ساحلي تفریحي سیمه هولن وهلې ده. هلته تقریبا 30,000 خلک اوسیږي. رپورټونه وایي چې د دغې زلزلې ځپلې سیمې تقریبا 30,000 کورونه وبنه لري، او 2,000 نورې برېښنا نه لري. د نجات عمله اوس هم دغې 12 پړیزې ودانۍ په خاورو خزلو کې په خلکو پسې لټون کوي چې په دغې زلزلې کې ډېره زیاته تاواني شوې ده. په تایوان کې په دغې زلزلې کې د 200 نه زیات کسان زخمی شوي هم دي، او کم تر کمه 80 تنه نور اوس هم لا درک دي. د امریکا د حکومت د بندولو نه یو ورځ مخکې د سنا په جرګه کې د دواړو ګوندونو غړو د حکومت دوه کلنه مصرفي بودیجه تصویب کړې ده. د امریکا د مشرانو په جرګه کې د اکثریت مشر میچ مکانل ویلي دي چې په دې خوشاله یو چې دا چې دواړو ګوندونو په شریکه د ملک د دفاعي مصارفو او نورو مهم مصارفو په بودیجې موافقه وکړله.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمیر غړو د جمهور رئیس ټرمپ د حکومتي مقاماتو څخه په افغانستان کې د امریکا د حضور په اړه سختې پوښتنې کړې. په دې باره کې به زموږ همکاره برېښنا عمرخیل رپورټر کې.
د متحده ایالاتو پوځ په افغانستان کې هوایی بریدونو ته په داسې حال کې زور ورکړی چې د ترامپ اداره د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پراخوي. د امریکا بی 250 ډوله لوتکې د سې شمې په ورځ په طالبانو څلیرشت بمونه وغورځول. د امریکا د دفاع وزارت وایي د بی 250 ډولو الوتکو څخه په بې ساري توګه په نښه شوي بمونه غورځول شوي دي. امریکایي چارواکي دا د بریا ثبوت بولي.
د جګړې په ډګر کې ګورو چې د طالبانو خوځښت څوک شوی دی. افغان ځواکونه اوس په تهاجمي حالت کې.
خو د دې سره سره تیره میاشت په کابل کې د طالبانو لخوا یو شمیر خونړي بریدونه ترسره شول او اوس توندلارې د افغانستان تقریبا نیمایي تر کنټرول لاندې لري. یو ورباندې جګړه روانه ده.
ستونزه شته په هر معیار چې وګورو. اوسنی امنیتي وضعیت ناوړه دی.
د کانګرس په پرونی استمایا غونډه کې د دواړو ګوندونو سناتورانو په رواني پالیسۍ نیوکې وکړې او ځینو سناتورانو پر ولسمشر ترامپ نیوکې وکړې چې تیره اونۍ ویل چې د طالبانو سره خبرې نه کوي.
دا د هغه دریځونو مستقیما برعکس دی چې اوس دې کمیټې ته تشریح کړل.
زه فکر کوم ولسمشر ترامپ د کابل د تیر میاشتې د ترهګریزو فعالیتونو په وړاندې خپل غبرګون څرګند کړی. د طالبانو ځینې عناصر د سولې لپاره تیار نه دي او دا به ډېر وخت ونیسي چې دوی خبرو ته چمتو کیږي.
خو د دې سره سره په سنا مجلس کې زغم مخ په ختمېدو دی.
آیا موږ د هغو خلکو سره مذاکره وکړو چې چاودنه یې وکړه؟ یقینا چې نه. آیا ښه طالبان هم چېرته غونډه کړې ده؟ موږ نه پوهیږو. موږ په یو ناممکنه وضعیت کې یو. زه هیله نه لرم. زه افسوس کوم چې خپل پوځ مو په دې حالت کې اچولی دی.
په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا د پوځ چارواکي وایي دوی به د طالبانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي.
موږ به تر هغه وخته د طالبانو په وړاندې جګړې ته ادامه ورکړو چې هغوی خپله وسله پر مځکه کېږدي او د افغان حکومت سره سولې ته کېږي یا د خپل مرګ ته چمتو شي.
سولې ته د دومره امیدونو سره سره افغانستان کې د امریکا د 14 کلنې جګړې د پای نښې نښانې نه تر سترګو کېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د پاکستان حکومت یوازې د امریکا او نړیوالې ټولنې د فشارونو سره مخامخ نه دی، بلکې د کور دننه د پښتنو په سیمو کې د بې عدالتیو او نه پاملرنې له امله هم د لویو لاریونونو او مشخصو غوښتنو سره مخامخ دی. د پاکستان د وضعیت په اړه امریکا ژغ آشنا تلویزیون په اسلام آباد کې د پخواني سناتور او د سیمې د وتلې څیړونکې افراسیاب خټک سره مرکه کړې.
یوه لنډه پوښتنه کوم چې دا کورني مسائل ډیر موږ مطرح کړل. اول به په همدې ستاسې نظر واخلو. خدا د امریکا د کانګرس د یو شمیر غړو د وینا په اړه باندې تاسو څه نظر لرئ چې وایي پاکستان د تروریزم حمایت کوونکو په ډله کې شامل شي؟
ولله زه سویل شم، دا خو د هغوی خپل نظر دی، مګر دا دی چې دا خبرې نوې نه دي. پخوانه د 13-15 کالو کې په وار وار امریکایي نه اختیارونه راغلي دي، خو پاکستان خپل سیاست بدل کړی نه دی او داسې ښکاري نه چې په نږدې وخت کې دې کې د بدلون څه امکان ښکاري.
یعنی پاکستان د ترګرو ملاتړ کوي ستاسو په باور؟
یعنی طالبانو سره ولاړ دی، بالکل طالبانو مرسته کړې ده. مونږ چې د دې پالیسۍ ناقدین یو، داخل کې مونږ هم همیشه دا غوښتنې کړې چې دا باید ونه شي. په داسې وخت کې چې دلته کې سیاسي حکومت ډېر ضعیف دی او انتخابات نږدې دي، نو زما خیال کې تصمیم نیولو اختیار چې دی یا د عمل کولو اختیار چې دی هغه نظامي محافلو سره دی. او ما یقین نه دی چې هغوی داسې نیت لري چې په دې خپل سیاست کې بدلون راولي.
بله خاطر څه فکر کوي د امریکا د سیاسي او اقتصادي فشارونه د پاکستان حاکمان چې خصوصا نظامیان تاسو یادوي هغه ریښتینی همکاري ته مجبور کی؟
بله د کیسه شوی ویل خدای چې مطلب پاکستان خلکو باید چې تکلیف نه وي، ځکه چې پاکستان د خلکو ګناه نشته. عام خلکو په دې د سیاست حامیان نه دي، یعنی ترګری خو خپل پاکستان کې ډیر تاوان کړی دی. او دلته خلک وجر شوی دی خدا د چدا خو حاکمانو کې زنه معافل دي چې هغه داسې غلط سیاستونه مخکې بیاي خصوصا افغانستان په قبال کې کوم سیاست را روان دي دا ناسم سیاست دی خدا د چي هغه مسؤلیت پاکستان خلک غړ نه لري او داسې اقدامات باید وشي چې هغه نه پاکستان خلکو ته ضرور شي البته حاکمانو سره د دې لګیا دي په خوانه او په دې یو بل سره بلد دي یو بل پیژني او زما یقین دی چې اوس په دې داسې غړ نه درغلي شي پاکستان کې او چې کوم خلک دا پالیسی جوړي چې هغه ګویا خپل سیاست کې تغیر راوسته وي او د نسبی وخت کې ماته ښکاری نه
کچیرته د پاکستان حاکمان خصوصا نظامیان د ترګرم لاټل ته دوام ورکي او امریکا مجبور شي چې د پاکستان دننه ځنې عملیاتو کې لکه ډرون مثال منګه ورکو یا نور عملیات چې په خوای کړی دي په همدغه سی او ای بریدونو په ذریعہ باندې هغه ترګر په نخه کې یا هغه مرکزونه په نخه کې چې فکر کوي تورستان په کې دي دا فکر کوي عوام خلکو ته صدمه رسیږي په دې لحاظ باندې او دا کار وکي کوونه کی
ارزل چې دا خو یعنی نظامی کار خو بل اخره ډیر بد عواقب لري او خصوصا چې هغه کې قبضه کې نفوس وی خلق وی آبادی وی نو دا خو یقین چې یعنی خلکو لپاره به خنه وی مګر دا چې ملک چې مار زکړو امریکایان هم دا نه پته نه لګی چې هغه سیاست څه دی دا هم ویل ګران خبره ده چې هغه واقعا دا ټول خبره ختمول غواړي کې غواړي نو هغه دلته چراغلی وو دا عراق ته ولې لاړل چې افغانستان نه او اوس هم دا خبره ترې ډېر کوي خدا ته چې څه داسې ما یقین نه دی چې داسې ډېر قاطع سیاست امریکا هم لري ما یقین دی چې اوس پورې امریکي سیاست کې ډېر ابهام دی ډېر سوالونه موجود
خاطر صاحب راځو دا د پاکستاني کورنی جنجال ته په اسلام آباد کې د ډیر وخت رئیس نه دا د څو ورځو رئیس خصوصا د پښتنو لاریون د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره روان دي دا تاسو څومره جدي غنی فکر کوئ چې په دې لحاظ باندې به پښتانه خپل حقوق ترلاسه کړی شي
دا یو تاریخي پیښه ده دا د قبایلی سیمې پښتانه دي خصوصا د وزیرستان چې دوی کې ځنې خلک په کراچۍ کې اوسېدل اولته دوی ځوان لک پولیسو ووجلو او دا ادای وکړه چې دا ګویا تورستان سره اړیکې لرلې موږ چې تحقیق وشو نو دا خبره غلطه ثابته شوه نو دوی وایي چې قاتلان دی ونیولې شي چې دا ځوان وجل دی نقیب الله مسعود او مګر زه فکر کوم چې دا یو واقعي چې وا دا د لاریون سبب شوه مګر دا لاریون اصلي علت چې دی هغه جنگ دی چې په قبایلی سیمو کې پادشاهي دی په افغانستان کې چې جنگ کیږي دغه تاو دی او بیا تورستان په دې سیمو کې ډېر موده پادشاهي اشغال کړی و دا سیمه تورستانو او مقامی خلک ډېر وجلې دي بیا چې تورستانو د حکومت منځ کې جنگ وشو هغه کې خلکو ډېر لوی جوبلا او تاوان او مرګ لیدل دي ورونه او دکانونه او بازارونه چپشوي دي بیا دې به کور شوي دي لکه خلک نور خاريو ته لاړ دي او دې چا غم نه دی پړلې نو دا دې جمع شوي مشکلات او زجر او مصیبت چې دې کتلې وي د هغه خلاف پروتست کول ته دی راوته او دا بيخي یو داسې پاسون دی چې بیساری پاسون دی او هغه قبایل چې خلکو وچ جنگ کوي هغه په اسلام آباد کې وهم نه شپږ ورځې وشوي سبب یې وهم شي دوی ناشتي او ډیر په سولې زتوګه په منطقي توګه خپل وختري وړاندې کوي چې په هغه کې د نقیب الله مسعود د قاتلانو گرفتاری د ماينونو صفائی د وزیرستان نه دوی وایي چې کرفیو یعنی د ګرځېدو باندې بندیز نه پاتونه لګي دا رنګ دی وای چې دا الته توقیفونه گرفت شي دی وای چې دا نه کیږي او ځنې بے ځای تنگول کارډونه د شکارډونه مثلا د تذکرو نه علاوه د دې لپاره خصوصي کارډونه جوړ کړی دي چې کوم د خپل توهین غړي او په لاره کې تلاشانه خصوصا د خزو نو دوی په هغه خلاف پروتست کول د اسلام آباد راغلي دي او دا شپږ ورځې دی ناشتي بیگای پاکستان صدر اعظم سره خبرې کړې دي یو څو خبر باندې شاید شنن بیا خبرې وکړي خبرې روانې دي
په خپل
خبرو
کلک ولاندې مننه افراسیاب خټک صاحب کورم ودان چې موږ بلنه منلې و او تاسو تحلیل ورزونه
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځله خبريږي او ردلې مهروي
یو زیات شمیر امریکایي کارپوهان اوس په دې باور دي چې په افغانستان کې په جنگ کې نظامی برای شاید چې ممکن نه وي او هم څوک په دې سم نه پوهیږي چې انجام به څه ډول وي تاسو په دې اړه د انټر پریټر په ویب پاڼه کې د چاپ سوي مقالې لومړۍ برخه مخکې واورېدله او دا یې هم دوهمه برخه ده چې زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته در اوروي
د کارنګي د سولې د نړیوال مؤسسې کارپوه فرانسیس براون په دې باور ده چې د وخت په تېرېدو سره به افغانان په خپله متوجه شي او په دې به پوه شي چې یوه واقعي دیموکراسي او غښتلی ملي اقتصاد به په هیواد کې د یوې دوامداره سولې او د اعتبار وړ استحکام د رامنځته کېدو سبب شي. خو فرانسیس براون زیاتوي چې په ځینو نورو جنگ ځپلو هیوادونو کې د دې تجربې عملي نتیجه که په غور وڅېړل شي چې څو نسله پکار دي چې عملي ثمرې په سترګو وګوري. دا چې متحده ایالات په افغانستان کې د خپل وروستي او نهایي بری لپاره د څو میاشتو میادونه او ضرب الاجلونه ټاکي واقعیت بینانه نه دي او نه داسې ښکاري چې په عیني واقعیتونو باندې ولاړي. میرمن فرانسیس ویل امکان لري چې په افغانستان کې د امریکا دوامداره نظامي اشغال د دې تجربې د ناکامۍ سبب وګرځي او هم کوم ځانګړی مرستې چې امریکای د افغانستان د موجوده ایلیټس یا متبرو افرادو سره کوي ترمنځ به د ذات البینی اختلافاتو د جوړ کېدو سبب شي، ځکه چې دا وخت هم ترمنځ د انشقاق او بېاتفاقۍ نښې لیدل کېږي. په افغانستان کې د واکمنې طبقې غړو ته په امتیازاتو باندې قایل کېدل د دې باعث شوي دي چې بېاتفاقۍ رامنځته شي او په سمه توګه د حکومت کولو او یا د سولې لپاره په یوځای توګه د کار کولو نه قصدن ډډه کوي. فرانسیس وای چې د دې تجربې یوه غوښتنه به دای چې امریکا به د افغانستان په اطرافو کې د طالبانو موجودیت زغمي ترڅو په غټو خرونو کې د امریکا په ملاتړ مش د قدرت څښتنان اګا شي په هیواد کې د یوې واقعي روغ جوړې مخه نیول ورته ګټه نه رسوي. ځینې امریکایي کارپوهان بیا په دې نظر دي که خارجیان ورنه لاس واخلي او افغانان پرېږدي چې په خپله د خپل هیواد د سرنوشت په اړه مذاکرات وکړي، ممکن چې دا به لوی غټ ناورین یا بحران د افغانستان په ژغورلو او په تدریجي ډول دغه هیواد پر رغولو کې ګټور ثابت شي. زرهاو پیړیو په دوران کې لیدل شوي دي چې د اروپا په شمول معاصرو او متمدن هوادونو ټولو دغه مرحله تیره کړې او له ډیرو تورتمیو ابتدایي مراحل نه تیر شوو. په هر هیواد کې په لومړي سر کې انفرادیت او انرشی حاکمه وي، خو په افغانستان کې د بنیادي بدلون د رامنځته کېدو لپاره شاید چې د موجوده دولت سقوط او د خارجي قوه وتل ضروري. ځینې څېړونکي بیا په دې فکر دي چې طالبان دومره پیاوړي نه دي چې ټول هیواد به کنټرول کړی شي، شاید چې دا په داخل کې د هیواد د ټوټه کېدو سبب شي. په هر ځای کې به محلي ورلاردان میدان ته راوځي او بې له دې چې امریکا له یو اړخ یا بل اړخ سره ودرېږي او د ځینو مخالفت وکړي، افغانان به بالاخره په خپلو منځونو کې تفاهم ته غاړه کېږدي او د جنگ لی رونه با یو غختلی او په واقعي معنا یو موټی دولت سر را پورته کړي. د کولمبیا د پوهنتون د سیاسي چارو کارپوه میرمن دی پالی مخاپاډي وای چې په افغانستان کې د څو کلونو څېړنو نه ورته معلومه شوې چې افغان ورلاردان به په منځنیو پیړیو کې د اروپایي زورمندانو په شان په دې پوه شي چې له خونړیو او نه ختمیدونکو کورنۍ جګړو نه څه نه جوړیږي او خیر په دې کې دی چې نوی مرکزي دولت جوړ شي. د پیټرسبرګ د پوهنتون د سیاسي علومو استاذه میرمن جنیفر مرتشویلی په دې فکر ده چې د منځنۍ پیړۍ اروپا په مقایسه شاید چې په افغانستان کې د ملي والی او روغ جوړې پروسه زر عملي شي. جنیفر وایي چې د افغانستان په اطرافو کې څېړنې کړې دي، خو دا مفکوره لا تر اوسه پورې په بل کوم هیواد کې نه ده عملي شوې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې په 2014 کال کې د کانونو له استخراج څخه 900 میلیونه افغانۍ عواید درلودل، خو په 2018 کال کې د عوایدو دغه کچه څه باندې 2 میلیارد افغانۍ ته لوړه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې په 2018 کال کې له کانونو څخه د افغانستان د عوایدو کچه څه باندې 2 برابر لوړه شوې ده. د دغه وزارت سرپرست نرګس نهان د چهارشنبه په ورځ د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا USAID لخوا د کانونو د استخراج په تړونونو کې د ستونزو د لرې کولو په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل په 2018 کال کې افغانستان د کانونو له استخراج څخه 900 میلیونه افغانۍ ترلاسه کړې وي، خو په 2018 کال کې د عوایدو دغه کچه 2.2 میلیارد افغانۍ ته لوړه شوې ده. اغلی نهان دغه راز ویل په دې موده کې د نږدې ټولو هغو شرکتونو تړونونه ځنډولي چې افغان حکومت ته پر وخت مالیه نه ده ورکړي.
شاوخوا ټول شرکتونه چې له موږ سره قراردادونه لري په خواشینۍ سره کله چې موږ یې په اړه څېړنه وکړه خپل مالي حسابونه یې پر وخت تصفیه کړي نه دي. موږ له دغو شرکتونو سره کار کوو تر څو خپل مالي حسابونه پاک کړي.
اغلی نهان زیاته کړه چې د شفافیت د رامنځته کولو په موخه اوس مهال د قانونو د استخراج لوی او کوچني تړونونه تر ارزونې لاندې نیول شوي او له همدې عمله دغه وزارت په تیرو دریو کلونو کې له کوم شرکت سره د قانونو د استخراج تړون نه دی لاسلیک کړی. په دغې غونډه کې چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې لخوا له خصوصي کمپنیو سره د افغانستان د قانونو د استخراج په تړونونو کې د ستونزو د لرې کولو په موخه جوړه شوې وه، په کابل کې د امریکا سفیر جانبس ژمنه وکړه چې هیواد یې د قانونو د استخراج په برخه کې له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي.
The commitment of the United States government to help
هغه ول موږ د ټولو افغانانو د ګټې لپاره یو ځل بیا له تاسو سره د افغانستان د اقتصادي ودې او د افغانستان د لا پرمختګ په برخه کې د امریکا د حکومت د همکارۍ ژمنه تازه کوو. امریکا غواړي چې افغانستان او ولسی بریا ته ورسیږي. موږ له تاسو سره مرسته کوو چې یو سوله ییز، باثباته او سوکال افغانستان جوړ کړي چې پکې د دغه هیواد ټول اوسیدونکي په سوله، عزت او خپلواکۍ کې ژوند وکړي.
And dignity and freedom.
افغان حکومت او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې په داسې حال کې د افغانستان د قانونو د استخراج په تړونونو کې د ستونزو د لرې کولو هڅې پیل کړي چې له دې وړاندې د افغانستان د شفافیت د سار ادارې په دغه هیواد کې په غیر قانوني توګه د قانونو په استخراجولو کې د دولت له وسلوالو مخالفینو او زورواکانو سره د کابینې د ځینو وزیرانو او د پارلمان د یو شمېر غړو د همکارۍ ادعا کړې وه. دغې ادارې ویلي چې د افغانستان په امنیتي سکتور کې داسې کسان شته چې په لوی لاس سیمې نام نه کوي تر څو د قانونو غیر قانوني استخراج ته زمینه برابره کړي او په نظام کې دننه ځینې کړۍ د افغانستان قانون خپل عایداتي منبع ګڼي او له دغه سکتور څخه ناوړې ګټې اخیستنې ته زمینه برابروي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
په پکتیکا ولایت کې د حج او اوقاف ریاست له لوري د دې ولایت ټولو ولسوالیو ته د پولیو واکسین د اهمیت په اړه خطبې لیږل سوي چې په دې کار سره د پولیو واکسین په اړه د خلکو په ذهنیتونو کې د پام وړ بدلون راسي. عبدالملک شفاق رپورټ چلیږي.
پکتیکا ولایت د ارشاد حج او اوقاف ریاست د دې ولایت اړوند ټولو جماعتونو ته خطبې لیږلې او له ملا امامانو یې غوښتي چې د جماعتونو له لارې کورنیو ته د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغۍ په هکله عامه پوهاوی ورکړي. د پکتیکا ولایت د ارشاد حج او اوقافو رئیس مولوی ضبط الله وایي د پولیو واکسین په برخه کې د خلکو د پوهې د لوړولو په خاطر ډیری ولسوالیو ته چیرته چې د جمعې لمونځ ادا کیږي ځانګړې خطبې لیږلې.
موږ خپلو جامع امامانو ته چې په کومو ولسوالیو کې د جمعې لمونځ کیږي او دغه ته مکتوبی خبر ورکوو چې دا تاسو د جمعې په ورځ باندې د پولیو په اړه باندې یو څه وویایي او د یوې فائدې خلکو ته بیان کړي چې تر څو خلک وکولای شي دغه پولیو عام شي او ټول خلک یو کې ولدي نه سهولت او د بد مرج خلک خلاص شي.
مولوی ضبط الله هم درنګ زیاتوي چې د کار یې ښه نتیجه ورکړي او لا به هم دوام ورکړي تر څو ټول خلک د پولیو واکسین په ګټو پوه شي. په پکتیکا کې د کتلوي معافیت مسول ډاکټر حکیم همت هم د ارشاد حج او اوقافو ریاست له لوري د دې ولایت ولسوالیو ته د پولیو واکسین په اړه د خطبو لیږل ښه ګام بولي او وایي د بیلابیلو پروګرامونو په ترسره کولو سره اوس د خلکو عامه پوهاوی تر پخوا ښه شوی دی.
حج اوقافو ریاست ویلي دي رښتیا هم ټولو هغو مسجدونو ته چې مسدوی پورې تړاو لري هغې ته خطبې لیږل شوي دي. نو د منګ په پکتیکا کې ان شاء الله هم په هاي منګ سره ځکه چې هم علما هم قومي مشران هم ځوانان ټول سره همکار دي او د دې همکاري هم د لامل چې ان شاء الله اوس هم په هاي ډیر ور شوې ده پکتیکا کې.
سالی محمد پکتیکا ولایت یحیی خیل ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي د پولیو واکسین په اړه د خطبو لاري د خلکو په هول تر ټولو غوره لار ده خو هیڅ یې نه دی لیدلی چې ملا امام دی د پولیو واکسین د ګټو او اهمیت په اړه خلکو ته معلومات ورکړي وي.
دا ډیره خبره ده چې د حج او اوقافو ریاست د پولیو د واکسین په اړه باندې
علما و ته دغه پیغامونه لګړي دی خو زه فکر کوم چې علما و تر اوسه دغه کار په عملی ډول باندې نه ده کړی او نه هم موږ چیرته له دوی څخه اورېدلی دي.
سالی محمد د ارشاد حج او اوقافو ریاست څخه وغوښتل چې د خطبو لیږلو تر څنګ د پر علماو ټینګار او څارنه وشي. پولیو هغه له علاج او معلولونکي ناروغۍ ده چې هیڅ تداوی نه لري. د روغتیا پالانو په خبره چې د مخنیوي یوازینۍ لاره یې د 5 کالو کم عمره ماشومانو ته د هر کمپاین پر مهال 2 څاڅکي واکسین تطبیقول دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د هرات په محافظه کاره او سنتي ټولنه کې د نجونو یوې ډلې د یو ویډیو ګیم جوړول پیل کړي. دا علمي پرمختګ کېدای سي په افغانستان کې د کوکنارو د بوټي او اپیونو د لمنځه وړلو په مبارزه کې عامه پوهاوی ډېر کړي. د نجونو په هغه اجتماع یې ممانعت هم برلاسه سوي چې معمولا په افغانستان کې ښځې په بهر کې د کار کولو نه منع کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د انجونی د افغانستان په جګړه ځپلې ټولنه کې چې اختیار اکثرا د نارینه او پلاس کې وي د کوډونو زده کوي. دوی د هرات په مرکز کې د کمپیوټري کوډونو د زده کولو وروسته داسې یو ویډیو ګیم جوړ کړی دی چې په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ساحو کې د کوکنارو په لمنځه وړلو کې مرسته کولی شي.
هدف ما از ساخت گیم ای بوده که زیبایی افغانستان و او ایده‌ای که در ذهن داریم به تصویر بکشیم توسط کدنویسی، حالا چه از طریق گیم باشه، به ورژن های مختلف اندروید، وب و روی پی سی که بوده تا حالا درست کردیم.
خاطره او نور و خورلانوی پدی مرکز که پدی کوشش کرده چی و کمپیوتری لو بجوره کی. داسی ویدیو گیم چه پا خاص جول دزوانان و ترمند د مخدره مواد و سر د مبارزه آگاهی خبره.
This is a good opportunity for the girls.
دا د نجونو لپاره یو ښه فرصت ده چې د ټکنالوژۍ علم زده کړي او خپل مهارتونه لوړ کړي. دلته ورته ښځې او ښه فرصت ده چې د نجونو سره کومک وشي.
په دې لوبه کې 5 کرکټرونه دي. یو افغان عسکر دی چې په هلمند کې د مخدره موادو د لمنځه وړلو په ماموریت بوخت دی. دا عسکر د ګڼو ستونزو نه تیریږي. لومړی د هغه دښمن سره چې په رسیدلي فصل کې پټ شوی جنګیږي، بیا ځمکني ماینونو د شنډولو کوښښ کوي او د مخدره موادو د قاچاقبرانو او د هیروینو د پټو لابراتوارونو سره هم مخامخیږي. خاطره وایي هغې او ملګرو یې دا ګیم په یوه میاشت کې جوړ او اول یې خپل ورور ته وښودو. خاطرې د خپل ورور نوم ځکه څرګند نه کړو چې د امریکایي عسکرو سره کار کوي او کیدلی شي ژوند ته یې خطر پیښ شي. د هغې هیله دا ده چې که یوه ورځې په افغانستان کې د اپینو په ځای همدومره زعفران تولید شي نو بیا به په همدې ویډیو ګیم کې یو عسکر د زعفرانو د تولید لپاره بزګران تشویقوي. په هرات کې د کمپیوټر پروګرامونو دا مرکز چې په الهام رسوونکي کوډ یا CTI باندې یادیږي د فرشتې په نوښت جوړ شوی دی. فرشته د مهاجرت په وخت کې په ایران کې زیږیدلې او اول ځل ته په 2001 میلادي کال کې هرات ته ستنه شوه.
دفعه اول که من درباره کدینگ شنیدم خنده گرفتم. بعد گفتم کدینگ چی معنا میده. وقتی که چند تا کد کار کردیم و دیدم که مثلا همین اشخاصی که این رقم من فکر میکردم که خیلی ذهن و خلاقی دارن اینا از این طریق داشتن و همین وبسایت ها یا همین چیزا رو آماده میکردن به من خیلی جالب بود.
په دې روزنیز مرکز که تراتیا ډیر متعلمین او محصلین زده کړه کوي. دوی د ویب پاڼو جوړول، د موبایل اپلیکیشنونو، ویډیو ګیمونو او د ویب لپاره نور پروګرامونه ډیزاین کوي.
This is aimed
دا ټول خبرې د نجونو د سویل لوړیدو په وخت کېږي ځکه هر انجلۍ نشي کولای یو کار پیدا کړي او بهر د نارینه سره کار وکړي. نو دلته ورته ډیر اسانه ده چې په کور کې یو لپټاپ ولري او په کور کې کمپیوټري کوډ زده کړي تر څنګ نور پروګرامونه هم زده کړي او موست ترلاسه کړي.
نن سبا چې په افغانستان کې اکثریت ځوان نسل انټرنیټي پاڼې ډېرې کاروي، 40 کلنه فرهناز عثماني په همدې مرکز کې د ګرافیک ډیزاین برخه کې زده کړې کوي او کوشش کوي د یوې افغان انجلۍ سټیکرونه جوړ کړي.
در چت که با دوستا خواه میکنیم یا غیره ما از بیشتر از استیکرهای خارجی استفاده میکنیم. این در حقیقت یک گامی است، یعنی یک پیشرفتی است که ما میتونیم خود ما استیکر بسازیم و بعد هم اینا پیاده کنیم تا کلن در جامعه ما در افغانستان استیکرهای خود ما استفاده بشه و هم ای که یک دستاوردی باشه از دختران افغانستان که مثلا که بفهمن که ما هم میتونیم این کار انجام بدیم و از خود خود یک کاری داشته باشه.
دې پروژې تر کامیابی وروسته د دې مرکز مسؤلین وایي په دې هیله دي چې دا فعالیت نور هم زیات شي.
دا نوې خبره ده هر څوک د کوټ پاړه نه پوهیږي او نه هر څوک په کوټ باور کولای شي. نو زموږ پلان دا دی چې دا روزنیز فعالیت پراخ کړو او ټول افغانستان ته وغځو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.